لزرغونه منګل نه مننه چې د دې ساعت خبري البته مجله یا خبری ساعت وړاندې کړ. ازادي راډیو اوري د افغانستان کې شپږ بجې دي. وروسته نیم ساعت خبری مجلې ته مزنوري اسنوري هرکلی کوم. افغان ولسمشر وایي د مخدره موارد قاچاق کړونکو په وړاندې باید جدي مبارزه وشي. پر دې سربیره د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه لرو، خو لومړی سالمه مسلې ته وار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
ولسمشر د مخادره موادو په وړاندې پر نړیوالې مبارزې ټینګار وکړ. په تخار کې شاوخوا شپېته نجونې مسمومې سوې دي. امنیت شورا د سوریې پر وضعیت بحث کوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ټینګار وکړ چې له مخدره موادو سره باید په نړیواله کچه جدي مبارزه وسوي. ښاغلی غنی نن په کابل کې د معتادانو د تداوي لپاره د یو مرکز د پرانیستې پر مهال دا خبره وکړه.
قاچاقبران تولید کوونکي د دغه مسلې مسؤول دي. دوی په سر باندې باید څوک سره ووهو، او مسؤلیت د هغه اشخاصو ده چې د خپل د جب د ډکولو دپاره ټول ملت هم بدناموي او اوسې معتادوي.
د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې وزارت د معلوماتو له مخې دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 3 میلیونه کسان په نشه یي موادو اخته دي. په تخار کې ور بیا د نجونو د یو ښوونځي لسګونه زده کوونکي مسمومې سوي دي. دغه ولایت د امنیت قمندانۍ ویان خلیل اسیر نن ازادي راډیو ته ویل چې د دغو مسمومو سو نجونو شمیر شپېتو ته رسیږي. په د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې یو ښځینه پولیس نن ماپښین د نامعلومو وسله والو په ډزو وژل سوې ده. دغه ولایت یو امنیتي سرچینې د نوم نشولو په شرط ازادي راډیو ته ویل چې دغه ښځینه پولیسه نسرین نومېده او د کندهار ښار په لومړي امنیتي حوزه کې وژل سوې ده. نږدې 15 ورځې مخکې هم د دغه ولایت د پاسپورټ عملیات یوه ښځینه پولیسه په همدې سیمه کې وژل سوې وه. د انتخاباتو د څار بنسټ ایوا ټینګار کوي چې ملي شورا باید له ځنډ پرته د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره د ولسمشر تقنیني فرمان تایید کړي. دغه بنسټ مشر جنداد سپینغن نن په انتخاباتو کې د ښځو د ګډون په نامه د تازه څیړنې د وړاندې کولو پر مهال یو بیا د انتخاباتي اصلاحاتو د روان بهیر په اړه جدي اندېښنه وښوده. د ملي امنیت عمومي ریاست د یو لړ ځنګړو ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د ځنګړو عملیاتو په نتیجه کې د حقنی شبکې اړوند یو 3 کسیزه ډله نیولې ده. دغه ریاست په خبره سوي اعلامیه کې ویل سوي چې د ډلې د کابل ښار په ځینو سیمو کې د ترهګریزو فعالیتونو هوډ درلود. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال د کابل لپاره د هند له سفیر سره د هند د ویزو پر ستونزو خبرې وکړې. دغه وزارت په اعلامیه کې ویل سوي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مالی او اداري معین نصیر احمد اندیشه د هند له سفیر منپریت وهرا سره د هند لخوا د افغانانو لپاره د ویزو ورکولو پر نویو پالیسیو بحث وکړ. ویل سوي چې هندستان له اپریل میاشتې افغانانو ته د ویزې ورکولو په برخو کې ځینې نوي شرایط وضع کړي دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن غونډه کوي چې د سوریې په شمالي ښار حلب کې د اوربندې موافقې د ماتېدو پر مسله بحث وکړي. د ملګرو ملتونو لخوا د ځنډیدلو مستقیمو خبرو پیلولو او د جګړو د درولو له هڅو سره سره دغه ښار په وروستیو اونیو کې د دولتي ځواکونو او مخالف جنګیالیو ترمنځ د جنگ په میدان بدل سوی دی. فرانسې او برېټانیا د دې غونډې د جوړولو غوښتنه په داسل کې کړې چې روسیې ویلي د حلب په شاوخوا کې د مات سوي اوربند بیا نافذولو هڅه کوي. د ماليزیا د هوایي شرکت د وی الوتکې د نسکوریدو پیښې د تیړلو لپاره د تیړونکو د تحقیق نتیجه شي چې د اوکرين په ختیس کې هغه الوتکې د روسي په بوک راکټ لانچر وشتل سوي ده. د بریتانوي تیړونکو خپلواکي ډلې پرون ویل چې دغه الوتکې د 2013 میلادي کال په جولای میاشت کې د روسي د هوایي دفاع د 350 لیواله خو وشتل سوي ده. په هغه پیښه کې په الوتکې کې ټول سپاره 290 کسان وژل سوي وو. د اوکراین په ختیځ لوهانسک سیمه کې د بیلتون غوښتونکو تر ورکی لاندې سیمه کې په یو کان کې چاودنې لښته لږه یو کان کیندون کې وژلې دی. د لوهانسک د تشپنامه حکومت چې روسي ملاتړ کوي یو صحیح چارواکي نن ویل چې په مالوف یا نیفسکا کان کې تر چاودنې وروسته نه کاریګر په کان کې راګیر پاتې دي. ویل سوي چې څلور نور کار کیندونکي د ټپي کېدو له کبله بستر سوي دي. روسی چرواکی وی د ناکراره شمالی قفقاز په داغستان سیمه کې درې سختریزه وسلوال وژلې دي. د روسیې د تروریزم ضد ملي کمیټې نن ویل چې دغه درې وسلوال تېره شپه په هغو عملیاتو کې وژل سوي چې د داغستان په مرکزي سیمه کې زیل یورت کې سوي دي. دغه کمیټه وایي چې درې وړه وژل سوو کسانو د پولیسو افسرانو پر ضد په حملو او د خلکو د شوکونو پلانو کې لاس درلود. او روسي څېړونکي وایي د یوه عالي رتبه پولیس افسر او د هغه د 50 خپلوانو د وژنې په شک کې څلورم مشکوک سړی هم توقیف کړی دی. د روسیې د کورونې چارو وزارت وایي دغه مشکوک چې په خټه تاجکستانی دی، محمد علي احمدوف نومیږي، چې نن د تاجکستان له پلازمېنې دوشنبې نه د مسکو یوه هوایي ډګر ته له رسېدو سره سم ونیول سو. څېړونکو پرون درې نور مشکوک کسان هم چې مخکې نیول سوي او ویل کېږي د اذربایجان دي رسنیو ته افشا کړل. د سمارا سیمې د پولیسو د یوه عالي رتبه چارواکي اندري ګوشت او د هغه د 50 نورو خپلوانو مړي لس ورځې مخکې په سیزران سیمه کې د هغه په کور کې وموندل سول. د روسیې تحقیقاتي کمیټه وایي چې پر دغه نیول سوو مشکوکو کسانو به د وژنې او غلا تور پورې سي.
له سلام مصالحه نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول کې غواړي. به هم د خبرونه ولولې د ازادي رادیو په پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې افغان ولسمشر وایي د مخدره موادو د قاچاقونکو په وړاندې باید جدي مبارزه وشي.
قاچاقبران تولید کوونکي د دغه مسلې مسؤول دي. دوی په سر باندې باید څوک سره ووهو.
د مخدره موادو پر قاچاق سربیره ویل کېږي په افغانستان کې شاوخوا 3.5 میلیون وګړي په مخدره موادو روږ دي. د نړیوالو او کورنیو هڅو سره سره ولې دغه ستونزه د افغانستان لپاره تر اوسه یوه جدي ستونزه ده؟ په دې اړه د یو کارپوهنه تر اخلو. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي په نږدې ورځو کې به د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې یوه موافقه وشي.
در روزهای نزدیک ما شاهد امضای توافقنامه بین حزب اسلامي و شورای عالی صلح در کابل خواهیم بود.
په آذربایجان کې د ازادۍ راډیو بندي خبريالې خدیجه اسماعیل او د ملګرو ملتونو د رسنیو د ازادۍ جایزه وګټله. وروسته له هغې چې د جمهوري غوښتونکو مخکښ کاندید ډونالد ترامپ نږدې رقیب تد کروس د سیالۍ لاس واخیست، د ولسمشرۍ لپاره د ترامپ د کاندیدو مسله تقریبا یقیني شوې.
Tonight, I'm sorry to say, it appears that path has been foreclosed.
او دا هم اوري چې د ملګرو د افغان وبته د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر په سوریه کې د سیاسي انتقال لپاره د اګوست میاشت وروستی ضرب الاجل ټاکلی دی. افغان ولسمشر وایي په مخدره موادو د افغانانو د روږدي دود ډېرې برخې مسؤول هغه کسان دي چې د مخدره موادو په تولید او قاچاق کې لاس لري. اشرف غني دا څرګندونې نن په کابل کې د مخدره موادو د روږدو کسانو د درملنې د یو مرکز د پرانستلو په مهال وکړې. هغه وویل د دې ستونزې د مخنیوي لپاره باید دولت، ټولنه، خصوصي سکتور او نړیواله ټولنه په غوڅه توګه مبارزه پیل کړي. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې اورئ.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي چې په مخدره موادو د روږدو د درملنې لپاره باید امکانات زیات او د دې موادو د تولیدونکو او قاچاقونکو پر وړاندې جدي مبارزه پیل شي. خاغلی غنی دا خبرې د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د احیایي امید د درملنې د مرکز د پرانستلو پر مهال وکړې. د وویل په افغانستان کې پر مخدره موادو د میلیونونو انسانانو د روږدېدو پړه د هغو کسانو پر غاړه ده چې هر کال د دې موادو د قاچاق له لارې په سلګونو میلیونه ډالر ترلاسه کوي. ښاغلی غنی ټینګار وکړ چې د دې موادو قاچاق کوونکو ته باید نور وخت ورنکړل شي چې د خپلو ګټو په خاطر افغانان قرباني کړي.
قاچاقبران تولید کوونکي د دغه مسلې مسؤول دي. دوی په سر باندې باید څوک سره ووهو، او مسؤلیت د هغه اشخاصو ده چې د خپل د جیب د ډکولو دپاره ټول ملت هم بدناموي او اوسې معتادوي.
ولسمشر غنی په داسې حال کې د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې په تیزوالي ټینګار کوي چې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزارت وایي چې اوس مهال 3.5 میلیون افغانان په مخدره موادو روږ دي. همدارنګه د ملګرو ملتو یو راپور ښیي چې افغانستان د نړۍ د هغو هیوادونو په لیست کې دی چې کوکنار پکې زیات کرل کیږي او مخدره مواد پکې زیات تولیدیږي. دا په داسې حال کې ده چې میاشت مخکې د مخدرو موادو دوه قاچاق کوونکي د افغان امنیتي ځواکونو لخوا ونیول شول. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې معینیت تاییدوي چې په تیرو کلونو کې د دې موادو پر وړاندې د مبارزې اراده کمزورې وه. د چارو پوهان وایي حکومت په اوسنیو شرایطو کې د دې موادو د نړیوالو قاچاق کوونکو د نیولو توان نه لري. دا کارپوهان تاکید کوي چې غښتلې اراده او غوسه مبارزه کولی شي چې تر یوه ځایه په هیواد کې د کوکنارو د کر او د مخدرو موادو د قاچاق مخه ونیسي. د دې کارپوهانو له ډلې پخواني جنرال خدایداد آزادی راډیو ته وویل
فقط یک امر قاطع و فیصله کن در رابطه با قاچاق برای مواد مخدر
یوازې یو غوڅ او پریکنده امر کولی شي د مخدره موادو د قاچاق کوونکو لوی مکلرونکو او څوک چې په دې کار کې ښکیل دي دا هغوی مخه ونیسي.
د ولسی جرګې ځینې غړي وایي د دې موادو پر قاچاق کوونکو دی د عدلي ارګانونو پریکړې پلی شي. د ولسی جرګې غړي قدرت الله زکی آزادی راډیو ته وویل که عدلي او قضایي ارګانونه په دې برخه کې بې پرې عمل وکړي هیواد د دې موادو له ستونزې ژغورل کیږي.
و مردل چې افغان ولسمشر وایي د مخدره موادو د قاچاق کړونکو په وړاندې باید په ټول په ګډه جدي مبارزه وکړي. د مخدره موادو پر قاچاق سربیره ویل کیږي چې په افغانستان کې شاوخوا 3.5 میلیون وګړي په مخدره موادو روږ دي. د نړیوالو او کورنیو هڅو سره سره ولې تر اوسه پورې دغه ستونزه د افغانستان لپاره یوه جدي ستونزه ده؟ همدا شېبه له کابله ډاکټر عبدالله وردک را سره د ټلیفون په لیکه دی. وردک صاحب خبرونه ته ښه راغلاست.
سلام علیکم. مننه قربان او شما یې تاسو د دعوت نه مو د مهم موضوع
په راپور کې مو اوریدل چې ویل شول که چیرې حکومت کلکه اراده ولري بیا هم د سیاسي ارادې موضوع مطرح کیږي د دغې شومې پدیدې په وړاندې چې افغانستان ورسره له کلونو راهیسې لاس او ګریوان دی او په نړیوال ډګر کې هم د افغانستان حیثیت ته ډېر زیان رسولی ده حیثیت او اعتبار ته. آیا تاسو فکر کوئ چې تر اوسه پورې حکومتونو د افغانستان د په افغانستان کې د مخدره موادو د کار او قاچاق د مخنیوي لپاره را جدی هڅه نه ده کړې یا نړیوالو سره لاس نه ده کړې؟
ډېره مهمه موضوع ته مو اشاره وکړه وروره. زه تقریبا له بنیاد نه له اول نه په دې موضوع کې ذکر کوم او تقریبا په مختلفو بخشونو کې کله په دولت کې کله په بین المللي موساتو کې او په ما خصوصا په دې مواد مخدر کې او کاهش تقاضا کمول دي تقاضا د مواد مخدر کې او د ما په دې عرصه که دیره تجربه ده هم نړیوال تجربه میده او هم خپل د ملک تجربه داده. یوه خبره در تکوم مزه همیشه حقیقت وایم د دې لپاره چې 10 میلیونو خلکو ته مسئولیت لرم او بل الله پاک ته هم مسئولیم. حقیقتونه باید ووایو. نه مخکینی دولت ورته کوم هغه کړی ده جدي توجه کړی ده نه اوسینی ورته جدي توجه کړی ده او نه نړیوالې ټولنې ورته جدي توجه کړی ده. دا ټولې صرف په تلویزیونونو کې په اخبارونو کې او په مغه دقه او ساعت کې خبرې دي چې راځي کیږي او ډېر احساساتي بیانیې ورکول کیږي په مختلفو مخکنیو حکومتونو کې او په اوسني حکومت کې هم.
وردک صاحب تاسو ویلې تاسو تجربه لرئ د تاسو په څیر ممکن په افغانستان کې په دې 4 کلونو کې ډېر نور خلکو هم د مخدره موادو په وړاندې د مخنیوي تجربې ترلاسه کړې وي. اوس داسې ویل کیږي چې 3.5 میلیون وګړي په افغانستان کې په مخدره موادو روږ دي. دا هغه احصایه ده چې د مخدره موادو په وړاندې مبارزې وزارت ورکړې. شاید هم له دې ډېر خلک په افغانستان کې په مخدره موادو روږ دي چې تر اوسه پورې ثبت نه دي. آیا دغه ارقامو ته په پام سره تر اوسه پورې په افغانستان کې د دوی د درملنې لپاره کافي امکانات برابر شوي دي که نه؟
ګوره وروره، اوله دغه احصایه چې شوې ده په ولسوالیو کې شوې ده او په کلو کې شوې ده او په ولایتو کې شوې ده. داسې اوله زه دغه احصایه زه نه منمه چې دا 3.5 میلیونه دي یا 3.5 دي. په دې باندې زه قانع نه یم. توایه ولې تخنیکي له لحاظ نه زه دا درته وایم چې دا سروې وشوله، خو دا سروې چېرته شوې ده؟ په ولسوالیو کې. موږ او تاسو افغانستان کې څومره ولسوالۍ دي چې هغه د دولت په لاس کې نه دي او دا سروې چا وکړله؟ هغه نام نه دي. ولې حقیقتونه موږ نه وایو؟ د دې په خاطر باندې دغه سروې چې شوې ده په دې سروې باندې زه قانع نه یم. او دغه سروې په ولسوالیو کې چې شوې ده ولسوالیو کې امنیت نشته، هلته سروې تللی نه شي. چا دا سروې وکړله.
وردک صاحب تاسو ویل چې تجربه لري په دې برخه کې، دغه اوس که تاسو غږ په خپله هغه مسؤول چارواکي خپله ولسمشر واوري، دغه تاسو خپله تجربه هغه که په لنډو کلمو راته ووایئ چې څه باید وشي په افغانستان کې د مخدره موادو د قاچاق د مخنیوي او دغه راز د په مخدره موادو د روغ د کسانو د درملنې لپاره څه امکانات؟
او د ما خبره چارواکو ته مسؤلینو ته د دولت زه دا وایم چې موږ اوله باید علت ورک کړو. علت څه دی؟ قاچاق دی، د مخدره موادو فروشات دي په بازارونو کې خرڅلاو دي، او دیم د خلکو ته کار پیدا کول دي، دا هغه دي. او درېمه خبره دا دغه کم مسلکي او تخنیکي کسان چې په دې عرصه کې دوی تجربې لري، کارونه یې کړي دي، 15 کاله په دې بخش کې کار کړی دی، هغه خواران بیرون ګرځي. او هغه کسان چې په اصطلاح سره په سیاسي لحاظ باندې راوستي دي او چارواکي مقرر کړي دي چې هغه یا وزیر ده او یا معین ده او په مواد مخدر باندې بالکل خبر نه دی، هغه به تاسو ته خدمت وکړي شي. د موږ رئیس د جمهور همیشه ویلي چې زه کار اهل د کار ته ورکوم چې دا کارونه په مخ ولاړ شي، لیکن دا برعکس شو. دا هغه کسان راوستي دي چې په مخدره وزارت کې هغه کسان مقرر کړي دي چې هغه یو ورځ په اصطلاح سره په مواد مخدر په تعریف باندې نه دی خبر.
مننه ډاکټر عبدالله وردک، له تاسو یو دنیا مننه چې په افغانستان کې د مخدره موادو د قاچاق او د غراز په دې هیواد کې په مخدره موادو د روغدو کسانو په اړه مو خپل نظر څرګند کړ. دا چې د افغانستان او د نړیوال ټولنې اقدامات د دغو ستونزو د لمنځه وړلو لپاره کافي و تر اوسه، او څه باید وشي په دې اړه مو خپل نظر د ازادي راډیو له لارې له نورو سره شریک کړ. ازادي راډیو هره ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو اورېدلی شئ.
هلمند کې د جګړې اور ولې نسړیږي؟
متنفس خلک د دې جګړو مخه څرنګه ونیسي؟
ولې ما باید رښتیا خبره وکړم؟ زه وینم رښتیا نه وای.
امنیتي ځواکونه څه ستونزې لري؟
موږ په هر حالت کې په هر وخت کې موږ ډوډۍ نه غواړو چې باید موږ ته مهمات راورسي.
د هلمند پاړه د دوشنبه او پنځشنبه په ورځو ځانګړي راپورونه لازمي رډو څخه.
هلمند هم هغه ولایت دی چې پکې ډیر کوکنار کرل کیږي. د ازادي راډیو ځانګړي پروګرامونه د هلمند په اړه مهیروي، خو بیا هم د سولې او جګړې موضوع ته مخه کوو. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي په نږدې ورځو کې د ګلبدین حکمتیار له حزب په مشرۍ له حزب اسلامي سره به د سولې موافقه په کابل کې وشي. د سولې د عالي شورا چارواکو وویل چې په ډیرو اختلافي مسایلو دواړو لورو سلا کړې ده. تفصیل د قسم سولمل پر راپور کې اوري.
د سولې د عالي شورا مرستیال وایي د سولې له بهیر سره د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي یو ځای کېدل کولای سي د حکومت په وړاندې د طالبانو پر جګړې اغیز وکړي. عبدالخبیر اوچخون د چهارشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له حزب اسلامي سره خبرو کې ډېر پرمختګ شوی او دواړه مذاکره کوونکي لوري په هیواد کې د سولې ټینګښت ته سیاسي اراده لري. شغل اوچخون وایي کوم موارد چې د سولې په خبرو کې ولسمشر اشرف غني پورې مربوط کیږي د یو خاص پروسیجر له مخې به ورته رسیدګي وسي.
پیشرفت
خوبی صورت گرفته است. یقینا گفتم میتونه دایو شپر مختګونه سوي دي. یقینا وایلی سو چې موږ به په نږدې ورځو کې په کابل کې د حزب اسلامي او د سولې د عالی شورا ترمنځ د سولې د توافقنامې د لاسلیک دوه شاهدان ووسو. حزب اسلامي د نه لس مواردو ژمنه کړې چې که په هغه عمل وکړي نو د جګړې او وژنو ګراف پر راټیټ شي. نوموړی وایي نړیوالو سازمانونو لکه یونما او اروپایي ټولنې دوی ته ژمنه کړې چې له حزب اسلامي سره د سولې د توافقنامې په لاسلیک کېدو سره به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له تور لیست څخه د ګلبدین حکمتیار د نوم لری کولو ته اقدام وکړي. د سولې د عالی شورا د نړیوال اړیکو صلاحکار محمد اسماعیل قاسمیار هم له حزب اسلامي سره د سولې په خبرو کې له پرمختګونو خوش کاری. نوموړی رسنۍ ته ویلي چې له حزب اسلامي سره د سولې خبرې وروستي پړاو ته رسیدلې او تمه کېږي چې تر راتلونکي یوې اونۍ یا لسو ورځو به له دغې ډلې سره د سولې توافقنامه لاسلیک سي. د حزب اسلامي پلاوی له نږدې دوو میاشتو راهیسې په کابل کې دی او په څو پړاوونو کې د افغانستان له حکومت او د سولې له عالي شورا سره خبرې کړې دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له تور لیست څخه د حزب اسلامي د یو شمیر مشرانو د نومونو لرې کېدل، د زندانیانو خوشي کول، د شمشتو کمپ را انتقالول، د رڼو انتخاباتو ترسره کول او د بهرنۍ ځواکونو د وتلو لپاره د یوې دقیقې نیټې ټاکل د حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي عمده غوښتنې او اختلافي موارد دي. ځینې کارپوهان بیا د سولې له بهیر سره د حکمتیار یو ځای کېدل د ملي وحدت حکومت لپاره یوه ښه لاسته راوړنه بولي. یو له دغو کارپوهانو څخه حاجي سید داود دی.
د حزب اسلامي راتلل خپل تاثیر درلودلی سي او د حکومت لپاره هم په تیرو شاوخوا شلو میاشتو کې یوه لاسته راوړنه بلل کېږي. طبعاً که یو کس هم وسله ایږدي پر ټولنې اغېز کوي، خو دا چې جګړه به ختمه سي یا د حکومت او طالبانو بحران به ختم سي، پر دغو مسایلو به د حزب اسلامي راتلل کوم عمده تاثیر ونه لري. حاجي سید داود همداراز وایي حکومت باید له زندانه د حزب اسلامي د زندانیانو خوشي کېدو کې لازم دقت وکړي تر څو هغه کسان را خوشي نه سي چې د عامو خلکو حقونه یې تر پښو لاندې کړي.
و مرزل چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي په نږدې ورځو کې به د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره په کابل کې د سولې موافقه لاسلیک شي. په نړۍ کې د مذهبي ازادیو په اړه د امریکا کمیسیون وایي په افغانستان کې وسلوالو طالبانو د القاعده، داعش او نورو افراطي ډلو د فعالیت پراختیا له امله امنیتي وضعیت خراب شوی او د خلکو مذهبي ازادي محدوده کړې ده. د امریکا کمیسیون په نړۍ کې د مذهبي ازادیو په اړه په خپل کلنی راپور کې چې روانه میاشت خپور شوی ویلي دي چې د افغانستان دولت د نړیوالې ټولنې له ملاتړ سره سره د خپلو خلکو امنیت نشي ټینګولی. جزئیات د فرشته جلازی په راپور کې اوري.
دا رپورت وایي د افغانستان دولت د دغه هیواد د اساسي قانون او نور قوانینو په موجودیت کې هم د مذهبي ازادیو د خوندیتوب لپاره نړیوال معیارونه تر پښو لاندې کوي. په نړۍ کې د مذهبي ازادیو په اړه د امریکا د کمیسیون له نظره په افغانستان کې په تیرې ولسیزه کې د مذهبي ازادیو په ارتباط د خلکو په وضعیت کې ستر بدلون نه دی راغلی. د مذهبي ازادیو په اړه دا رپورت وایي د افغانستان د وګړو لږ تر لږه 4% سنیان او له 10 تر 15% شیعګان دي. په افغانستان کې د هندوانو، سیکانو او مسیحیانو کوچنۍ ټولنې هم شته چې تر 1% نه زیاتېږي. په نړۍ کې د مذهبي ازادیو په اړه د امریکا د کمیسیون رپورت زیاتوي چې د افغانستان اساسي قانون د خلکو د مذهبي ازادیو په خوندي کولو کې ناکام شوی او د قانون دې برخې ته چې په افغانستان کې میشت غیر مسلمان افغانان خپل مذهبي مراسم د قانون په چوکاټ کې په ازادۍ ترسره کولای سي او دې بنته چې اسلام د دې هیواد رسمي دین دی اشاره شوې ده. په رپورت کې ویل شوی چې د قانون دا برخه دولت او په افغانستان کې یو شمېر مذهبي کړیو داسې تعبیر کړي چې د خلکو مذهبي ازادۍ یې محدودې کړي دي. د امریکا کمیسیون وایي د افغانستان اساسي قانون او د جزا قانون په ځینې مواردو کې کافي صراحت نه لري، لکه له اسلام او تل یا د مذهب بدلول. په قوانینو کې داسې مبهمو موادو د افغانستان محاکمو ته اجازه ورکړي چې په ځانګړو مواردو کې پر اسلامي شریعت اتکا وکړي، متهمین په مرګ محکوم کړي او له شرعي احکامو خپل تعبیر پر خلکو تحمیل کړي. په نړۍ کې د مذهبي ازادیو په اړه د امریکا کمیسیون په خپل رپورت کې زیاتوي چې د افغانستان هندوان او سیکان ځورول کېږي او په ډېرو مواردو کې تبعیض ورسره کېږي. د سیکانو او هندوانو یوې غیر دولتي ټولنې د امریکا کمیسیون ته ویلي چې په افغانستان کې د سیکانو د کورنیو شمېر تر زرو کم دی او د دې هیواد هندوان ټول وتلي دي. په کابل کې 40 کاله مخکې د سیکانو او هندوانو د کورنیو شمېر تر 5000 زیاتو، خو اوس یوازې یوه ګوردواره فعاله ده. په افغانستان کې ډېر کم شمېر مسیحیان د وسلوالو طالبانو له ویرې پټ دي او حتی خپل مذهبي مراسم په ازادۍ نسي ترسره کولای. د رپورت په حواله که څه هم په تیر کال کې په افغانستان کې د هیڅ مسیحي وګړي د نیول کېدو خبر نه دی ورکړ سوی، خو داسې ګڼل سوی چې د دې هیواد زیات مسیحیان هند ته تښتېدلي دي. په نړۍ کې د مذهبي ازادیو په اړه د امریکا کمیسیون زیاتوي چې د امریکا حکومت په افغانستان کې د ثبات له ټینګښت سره مرسته کړې او د 2014 میلادي کال تر پایه به یې 1000 عسکر په دې هیواد کې پاتې وي. دا اداره په خپل رپورت کې د امریکا حکومت ته وړاندیز کوي چې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د مذهبي ازادیو د اهمیت په اړه مخامخ خبرې وکړي او افغان دولت وهڅوي چې د افغانانو مدني حقوق مراعات کړي او د ټولو مذهبونو پیروانو ته د آزاد ژوند امکان برابر کړي. د دوی دوهم وړاندیز دا دی چې د افغانستان پر دولت فشار راوستل سي څو په اساسي قانون کې داسې بدلونونه راولي چې د مذهب، عقیدې او بیان ازادۍ له نړیوالو اصولو سره مطابقت پیدا کړي. په رپورت کې ویل شوی چې د امریکا حکومت باید تضمین واخلي چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو په سوله کې د بشري حقوقو درناوی وشي. دواړه لوري باید امریکا ته دا ډاډ ورکړي چې په دې اړه به یوازې د افغانستان پر اساسي قانون انتقال نه کیږي، بلکې د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه به مراعاتیږي.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت در شری
په هنه
زه یې مون په مکتب کې د باران لپاره باندې نشم په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
ازادي راډیو د سهار له وو بجو د ماخام تر وو بجو او ریل وو بجو ورسته د سهار تر وو بجو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه په همدې څپو مهیروي. د ملګرو ملتونو سازمان د 2014 میلادي کال د رسنیو د ازادي جایزه چې د ګیلر موګانو په نوم د یونسکو لخوا ورکول کیږي خدیجه اسماعیل واته ورکړه. خدیجه د ازادي راډیو خبریاله ده او په آذربایجان کې زندانی ده. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې راپور اجمل انوړندې کوي.
خدیجه اسماعیلوا د ازادۍ راډیو له ازري برخې سره کار کوي. نوموړي په 2015 کال کې وروسته لاغې په مالیاتو کې په تقلب او اختلاس تورنه شوه چې د آذربایجان د ولسمشر الهام علیف د کورنۍ لخوا په اقتصادي فساد کې د لاس لرلو پر ادعا او یو تحقیقي ریپورت جوړ کړ. پر خدیجه اسماعیلوا لګیدلې تورونه په پراخه توګه غندل شوي. د خدیجه مور المیرا اسماعیلوا د 25000 ډالر په ارزښت نړیواله جایزه په هلسنګي کې د خپل لور په اساسي توپ تر لاسه کړه او په دې اړه جوړ شو مراسمو ته ویل
ژورنالیست زاستاولایت مالچات.
المیرا اسماعیلوا چې د خدیجه مور د وای کله چې خبريال په زوره چوب کېدو ته اړ شي انسانیت ته زیان رسیږي، نو ځکه ځینې په دې باور دي چې د خبريالانو پر ضد جنایت د بشریت پر ضد جنایت. د سینین تلویزیونی شبکې یوې مشر خبريالي کریستینا منپور چې په نړیواله سطح شهرت لري خدیجه اسماعیلوا ته د دې جایزې د ورکولو تر مراسمو مخکې په هلسنګي کې خبريالانو ته وویل کریستینا منپور وایي ژورنالیزم یو جنایت نه دی، په حقیقت کې د مدني ټولنې او دیموکراسۍ سره لویه مرسته ده. موږ په نړۍ کې د مرستې لپاره یو، نه د پرمختګ نه مخنیوي لپاره. دا مهال په نړۍ کې د خبریالانو په وړاندې زیاتېدونکي عکس العمل د منلو نه دی. د ازادۍ راډیو عمومي رئیس نیناند پیچ خدیجه اسماعیلوا ته د ګلیرال موکانو سیزا په نوم د دې جایزې د ورکولو هرکلی کړی. نوموړي دا د اسماعیلوا د کارونو تر ټولو غوره پیژندنه او د دې زنداني خبریالې د ازادۍ حق څخه کلکه دفاع بللې.
د امریکا د ولسمشر لپاره د جمهوري غوښتونکو او ډیموکرات ګوندونو د کاندیدانو ترمنځ سیاسي سیالي حساس پړاو ته رسېدلې ده. وروستۍ نتیجې ښیي چې ډېر احتمال شته چې د جمهوري غوښتونکو لخوا به ډونالډ ټرمپ او د ډیموکراتانو لخوا به هم هیلري کلینټن نهایي کاندیدان وي. ډونالډ ټرمپ پرون په انډیانا ایالت کې ستر بری وګاټه چې مهم رقیب یې د ته اړ شو چې د سیالۍ له دوام لاس واخلي. سناتور اتیت کراس په دغه ایالت کې خپل ماتې وروسته اعلان وکړ چې له خپلې کاندیدۍ تورې تیریږي. له پایله ما ویلو چې زه به پر دې لارې تر هغې وړاندې لاړ شم چې د بریالیتوب چانس وینم. په خواشینۍ سره باید ووایم چې داسې ښکاري چې دغه لاره بنده ده. د کروز له انصراف وروسته د جمهوري غوښتونکو د ګوند مشر په ټویټر پاڼه کې اعلان وکړ چې ترامپ به احتمالي کاندید وي او پر ټولو نورو جمهوري غوښتونکو یې غږ وکړ چې یو موټی شي او د هیلري کلینټن په ماتولو تمرکز وکړي. په ډیموکراتانو کې هم دا مسله تقریبا یقیني شوې چې کلینټن به د خپل ګوند کاندیدي وګټي، که څه هم د هغې رقیب سناتور برني ساندرز په انډیانا کې پر هغې بریالی شوی دی. په انډیانا کې ډېرې رایې جمهوري غوښتونکي ډونالډ ترامپ ګټلې دي. او په سوریه کې د جګړو د پای ته رسیدو او د سولې د ټینګښت د هڅو په ترڅ کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د روان کال د اګست میاشت په سوریه کې د واک د سیاسي انتقال لپاره وروستی ضرب الاجل ټاکلی دی. جزئیات به د اجمل ان پرپورټ کې واورئ.
جان کیری د سوریې وسنی ولسمشر بشار الاسد او په مسکو او تهران کې د نوموړي ملاتړو ته خبرداری ورکړ. کچیرې په دې هیواد کې د واک سیاسي انتقال د اګست په میاشت کې پیل نشي، دوی به د سوریې د 15 کلنې کورنۍ جګړې د پای ته رسولو لپاره د امریکا له نوو اقداماتو سره مخ شي. جان کیری خبریالانو ته وویل په سوریه کې د سیاسي انتقال لپاره نیټه د اګست میاشتې لومړۍ ورځ ده، یعنی تر څو نورو میاشتو پورې یا دا سیاسي انتقال ترسره کیږي او یا دا چې دوی به د یو ډېر متفاوت بهیر غوښتونکي شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دا څرګندونې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي او د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر ترمنځ په مسکو کې له لیدنې وروسته کړې. جان کیری همدارنګه په سوریه کې د بیپولو ډاکټرانو پر یو روغتونو برید وغنده وی ویل داسې ښکاري چې دا توغندې د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمې څخه توغول شوې. نوموړي ویل امریکا هر ډول تاوتریخوالی چې د ولسي خلکو پر ضد ترسره کیږي که د اسد د رژیم لخوا وي او که د مخالفو وسلوالو لخوا غندي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری همدارنګه بشر الاسد ته د اوربند د نه درناوي د عواقبو په اړه هم خبرداری ورکړه. وی ویل که چیرې اسد د اوربند توافق ته درناوی ونه کړي نو عواقب به ولري. یو له دې عواقبو څخه د اوربند په بشپړه توګه له منځه تلل او بیرته جګړې ته ستنېدل دي. نوموړي وړاندې وویل فکر نه کوم چې روسیه دې دا وغواړي او یا دې هم د بشر الاسد د رژیم په ګټه وي. د امریکا متحده ایالاتو او روسیه دا مهال د یو دوامدار اوربند پر جزئیاتو چې د سوریې د حلب خار هم پکې شامل وي بحث کوي.
په همدې سره د دې خبري مجلې وخت هم پای ته ورسید. خو ازادي رادیو سره اوسئ. وروستۍ نیم ساعته خبري مجله زما همکار ستار فروغ وړاندې کوي. فروغ صاحب خبرونه ته خره خلاص.
تشکر نوری صاحب. شما خسته نباشید. ساعت 6:30 شام به وقت کابل شد. سلام و به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروغ به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. رئیس جمهور اشرف غنی میگوید که بر ضد قاچاقچیان و تولید کنندگان مواد مخدر در افغانستان مبارزه جدی صورت بگیرد. تا دقایق دیگر در این مورد در صدر مطالب خبری ما با جزئیات میشنوید. اما پیش از همه خبرهای مهم افغانستان و جهان با همکارم سلطان محمد سرور.
رئیس جمهور افغانستان امروز مرکز ملی تداوی و آموزش معتادان در کابل را افتتاح کرد. دهاتن از متعلمین یک مکتب دخترانه در تخار مسموم شدند. نهاد نظارت از انتخابات افغانستان یا آیوا تأکید میکند که شورای ملی فرمان تقنینی رئیس جمهور در مورد اصلاحات انتخابات را بدون تأخیر تایید کند. شورای امنیت ملل متحد امروز اوضاع سوریه را بررسی میکند و یافته های یک گروه تحقیق کنندگان در حادثه یک سال قبل سقوط تیاره مسافربری مالیزیا در اوکراین نشان می دهد که این تیاره توسط یک موشک روسی سقوط داده شده است. مشروع اخبار. رئیس جمهور افغانستان امروز مرکز ملی تداوی و آموزش حرفه‌ای معتادان در کابل را افتتاح کرد. محمد اشرف غنی در گرد همایی به این مناسبت که بانوی اول کشور و شمار از وزیران و نمایندگان کشورهای کمک دهنده در آن حضور داشتند گفت که مشکل مواد مخدر جهانی است و بیشترین پول را قاچاقبران بین المللی به دست می آورند.
قاچاقبران تولید کنون
که دغدغه مسئله است. قاچاقچیان و تولید کنندگان در این موضوع مسئول هستند. برای سر آنان باید با مشت بزنیم و مسئول آنان هستند که به خاطر پرساختن جیب هایشان هم ملت را بدنام می کنند و هم معتاد می سازند.
هم بدناموی
او اوست معتادی. اعلامیه ارگ ریاست جمهوری می افزاید که رئیس جمهور افغانستان گفته است که معضل اعتیاد تنها با تداوی حل نمی شود و باید مردم در یک بسیج سرتاسری ملی در رفع این مشکل سهم بگیرند. وزارت صحت عامه افغانستان گفته است که از 3 تا 3.5 میلیون نفر در این کشور به مواد مخدر معتادند. دهاتن از متعلمین یک مکتب دخترانه در تخار مسموم شده اند. خلیل الله اسیر سخنگوی قماندانی امنیه تخار امروز بر رادیو آزادی گفت تعداد دختران مسموم شده مکتب میرمولا به 60 تن رسیده است. آقای اسیر میگوید تحقیقات آغاز شده و علت اصلی این واقعه تا حال به درستی روشن نشده است. نهاد نظارت از انتخابات افغانستان یا آیوا تأکید می کند که شورای ملی فرمان تقنینی رئیس جمهور در مورد اصلاحات انتخابات را بدون تأخیر تایید کند. جانداد سپینغر رئیس این نهاد در جریان ارائه نتایج یک تحقیق زیر نام اشتراک زنان در انتخابات امروز در مورد اصلاحات انتخاباتی نگرانی جدی را مطرح ساخت. حکومت فرمان دوم را با وارد کردن برخی تعدیلات از دو هفته به این سو به شورای ملی فرستاده است، اما تا حال این فرمان تصویب نشده است. ولی هیئت اداری ولسی جرگه می گوید این فرمان به بررسی دقیق نیاز دارد و این امر زمانگیر است. وزارت خارجه افغانستان میگوید که معین این وزارت امروز در دفتر کاری خود با سفیر هند در کابل ملاقات کرد. اعلامیه وزارت خارجه می افزاید دکتر نصیر احمد اندیشه در این ملاقات با منپریت وهرا نگرانی شهروندان افغان از گزارش های تغییر پالیسی صدور ویزا از جانب سفارت هند را در میان گذاشته است. معین وزارت خارجه افغانستان ابراز امیدواری کرده تا سفارت جمهوری هند همکاری خود در اعطای ویزا را به سان گذشته داشته باشد، اما سفیر هند گفته است که هیچ نوع تغییر در پالیسی اعطای ویزا به افغانان وارد نشده، بلکه یک سلسله مقررات جدید به شمول تکمیل اسناد مورد ضرورت و درج معلومات دقیق به خاطر ایجاد نظم بهتر و جلوگیری از استفاده نادرست افراد فرصت طلب در نظر گرفته شده است. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان از دستگیری یک گروه سه نفری شبکه حقانی خبر می دهد. اعلامیه این ریاست می افزاید که این افراد قصد حملات تروریستی در نقاط مزدحم کابل را داشتند. یک اندازه اسلحه و مهمات نیز از این گروه به دست آمده است. و یک پلیس زن در نتیجه تیراندازی افراد ناشناس امروز در قندهار کشته شد. یک منبع امنیتی این ولایت به رادیو آزادی گفت که این زن نسرین نام داشت و در حوزه اول قندهار شهر قندهار کشته شده است. معلومات بیشتری در این مورد هنوز به دست نیامده است. شورای امنیت ملل متحد امروز اوضاع سوریه را بررسی می کند. شکست آتش بس در شهر حلب در شمال این کشور موضوع اصلی این بررسی می باشد. فرانسه و برتانیا خواهان این نشست شدند و روسیه گفته است که برای برقراری مجدد آتش بس در اطراف حلب تلاش می کند. یافته های یک گروه تحقیق کنندگان در حادثه یک سال قبل سقوط تیاره مسافربری مالیزیا در اوکراین نشان می دهد که این تیاره توسط یک موشک روسی سقوط داده شده است. این گروه تحقیق کنندگان مستقل برتانوی دیروز گفتند که این تیاره پرواز شماره MH17 و تاریخ 17 ماه جولای سال 2014 توسط این راکت لوای 53 قوای دافع هوای روسیه هدف قرار گرفته است. همه 298 سرنشین این تیاره آن زمان کشته شدند. جدای طلبان مورد حمایت مسکو در شرق اوکراین در واکنش خود گفتند که کدام عمله قوای دافع هوای روسیه هنگام سقوط این تیاره و در هیچ زمانی دیگر در مناطق زیر تصرف آنها نبودند. و در نتیجه انفجار مزنون گاز در یک ساختمان در شهر جنوبی بالاکوفو در روسیه یک نفر کشته و 6 تن دیگر مجروح شدند. مقامات گفتند که عمله نجات 42 نفر به شمول 10 طفل را از ساختمان بیرون آوردند. این ساختمان در اثر انفجار و آتش سوزی ناشی از آن سخت تخریب شده است. مقامات گفتند که 107 عمله اطفائیه و 16 موتر آنها برای خاموش ساختن آتش فرستاده شدند. عمله اطفائیه گفتند که این آتش که یک مساحه در حدود 30 کیلومتر مربع را فرا گرفته بود در ظرف 1 ساعت زیر کنترل درآورده شد. پایان اخبار.
شش و 37 دقیقه شام به وقت کابل شد. بار دیگر شما را به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. در ادامه برنامه میشنوید که رئیس جمهور افغانستان میگوید بر ضد قاچاقچیان و تولید کننده های مواد مخدر در این کشور مبارزه جدی صورت بگیرد.
قاچاقبران تولید کوونکی ده دغه مسئله مسئولیتی دوی پس سر بانده باید سوک سر و هو.
وزارت دفاع افغانستان از افزایش عملیات های شبانه نیروهای افغان خبر داده و آن را مؤثر توصیف میکند. پیش از اجرای این عملیات ها رعایت کدام موارد ضروری است؟
متناسب باشه باید، یعنی فکر بکنه که عملیاتی که ما اینجا انجام میکنیم ضروری است یا نیست. آیا استعمال همقدر قوتایی که ما در یک منطقه میکنیم درست است یا ندرست است؟
مجتبی پتنگ وزیر داخلی پیشین افغانستان بود. شورای ولایتی فرا ادعا می کند که مخالفان مصالح دولت از مردم در این ولایت به نام عشر و زکات پول جمع آوری می کنند.
دخل یو نو لوی تهدید او یو لوی مشکل دی چی نن لوی دا پروسه مخته وړي او دا اکمالی جی دا سنبالی جی.
در ارتباط با تحولات منطقه و جهان میشنوید که وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید انتقال سیاسی در سوریه باید در اول ماه آگوست آغاز شود. سلام مجدد بر شما، من ستار فروغ در این برنامه از رادیو آزادی با همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. رئیس جمهور افغانستان میگوید مسئولیت اعتیاد افراد به مواد مخدر در این کشور به دوش تولید کنندگان و قاچاقچیان مواد مخدر است و باید جلوی آن گرفته شود. محمد اشرف غنی این سخن را امروز در مراسم افتتاح مرکز ملی تداوی معتادین و آموزش‌های فنی و حرفه‌ای به آنها در کابل گفت. آقای غنی بر مبارزه جدی علیه قاچاقبران و تولید کننده های مواد مخدر در افغانستان تاکید کرد. تمیم اخگر با جزئیات بیشتر در این مورد از کابل.
رئیس جمهور افغانستان میگوید که برای تداوی معتادین مواد مخدر باید امکانات بیشتر گردد و در برابر تولید کنندگان و قاچاقبران مواد مخدر مبارزه جدی آغاز گردد. محمد اشرف غنی روز چهارشنبه در مراسم افتتاح مرکز ملی تداوی و آموزش‌های فنی و حرفه‌ای احیای امید در کابل گفت مسئولیت رو آوردن میلیون ها معتاد به مواد مخدر به دوش کسانی است که از قاچاق این مواد میلیون ها دلار به دست می‌آورند. آقای غنی تاکید کرده گفت جامعه جهانی باید در مبارزه با مواد مخدر حکومت افغانستان را حمایت مالی و تکنیکی کند.
قاچاقبران تولیدکونکی به دغه مسئله مسئولیت
قاچاقبران و تولیدکنندگان مسئولین این مسئله هستند و باید با مشت به سر آنان بزنیم و مسئولیت آن افراد است که برای پر کردن جیبهایشان همه ملت را هم بدنام می سازند و هم معتاد می کنند.
رئیس جمهور محمد اشرف غنی در حالی از تجدید مبارزه با مواد مخدر سخن می زند که به اساس معلومات وزارت مبارزه با مواد مخدر در حال حاضر 3.5 میلیون تن در افغانستان معتاد به مواد مخدرند. همچنان یک گزارش سازمان ملل متحد نشان داده که افغانستان در صدر کشورهایی که در آن تولید مواد مخدر در حال افزایش است قرار دارد. این در حالی است که یک ماه قبل 2 تن از قاچاقبران بین‌المللی از سوی نیروهای امنیتی افغان در این کشور بازداشت شدند. اما معاونیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله تایید کرده که در سالهای گذشته اراده برای گرفتاری قاچاقبران مواد مخدر وجود نداشته است. در این حال آگاهان امور در این مورد میگویند حکومت در شرایط کنونی توانایی بازداشت قاچاقبران بزرگ مواد مخدر را ندارد، اما تاکید میکنند که یک اراده قاطع برای جلوگیری از کشت کوکنار و قاچاق مواد مخدر به گونه نسبی میتواند موثر باشد. جنرال خدایداد یکی از آگاهان در این مورد به رادیو آزادی گفت
فقط یک امر قاطع و فیصله کن در رابطه با قاچاقبرای مواد مخدر، زمیندارای بزرگ و کسایی که با فساد آغشته است میتونه که از احتیاط و از مواد مخدر نسبی جلوگیری بکنه.
از سوی همشماری از اعضای ولسی جرگم میگویند که عدالت باید در مورد دوسیه های قاچاقبران مواد مخدر تطبیق شده و تلاش کرده تا در بدل پرداخت پول و روابط مجرمین دوباره از قید رها نشوند. قدرت الله زکی یک عضو این جرگه بر رادیو آزادی گفته است اگر در نهادهای عدلی و قضایی بی‌طرفانه قضاوت شود افغانستان از پدیده مواد مخدر نجات خواهد یافت.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 6:42 شام به وقت کابل شد. وزارت دفاع افغانستان میگوید که عملیات‌های شب هنگام نیروهای امنیتی افغان نسبت به گذشته افزایش یافته و بسیار مؤثر واقع شده است. معاون سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت که نیروهای افغان عملیات‌های شب هنگام را به تنهایی انجام می‌دهند و به گفته وی رضایت مردم را نیز با خود دارند. فریبا واحدی این موضوع را در کابل دنبال کرده است.
وزارت دفاع افغانستان میگوید که نیروهای اردوی ملی توانستند با انجام عملیات‌های شب‌هنگام به هراس افغانان و رهبرانشان در نقاط مختلف این کشور ضربه شدید وارد کنند. محمد راتمنش معاون سخنگوی این وزارت روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که در صورت نیازمندی هر شب از 5 تا 10 عملیات از سوی نیروهای امنیتی افغان انجام می‌شود.
هدف عملیات‌های ماهی است که
مشخصا افرادی که به حیث دهشت افغانان و رهبران دهشت افغانان در افغانستان به خاطر خراب ساختن وضعیت اجتماعی سیاسی و اقتصادی افغانستان کار میکنن، اما را مشخص بکنیم، در عملیات شبانه اما را مورد حمله قرار میدیم.
آقای راتمنش گفت که نیروهای امنیتی افغان عملیات های شب انگام را به تنهایی انجام میدهند و به گفته وی توانستند رضایت مردم را نیز جلب نمایند. معاون سخنگوی وزارت دفاع افزود که با انجام عملیات‌های شبانه توانستند در ولایات هلمند، ننگرهار، اروزگان، بدخشان، کنر و کندهار به محلات سوق اداره و قرارگاه‌های مخالفان مسلح نیز ضربه وارد کنند. نیروهای امنیتی افغان در حال به تنهایی عملیات‌های شب هنگام را انجام می‌دهند که در سال‌های گذشته این عملیات‌ها از سوی نیروهای خارجی انجام می‌شد و با مخالفت شدید حامد کرزی رئیس جمهور پیشین و مردم در روستاهای افغانستان روبرو گردیده بود. آگاهان نظامی انجام عملیات‌های شب هنگام اردوی ملی این کشور را مفید خوانده، اما می‌گویند که این عملیات‌ها باید بیشتر گردد. جاوید کوهستانی یکی از این آگاهان:
تعداد عملیات‌ها محدود است، اما نتایجش بسیار خوب و عالی است. اگر این عملیات‌ها بیشتر پشتیبانی شود، فرصت‌ها بیشتر شود به این قطعات، من فکر می‌کنم می‌تونه بسیار کمک بکنه وضعیت امنیتی افغانستان.
وزارت دفاع افغانستان در حال از افزایش عملیات‌های شب هنگام سخن می‌زند که هم‌اکنون 16 عملیات نظامی در 12 ولایت افغانستان ادامه دارد.
شنیدید که وزارت دفاع افغانستان میگوید که عملیات‌های شبانه نیروهای افغان در این اواخر افزایش یافته است. به گفته مقام‌های وزارت دفاع، این عملیات‌ها به گونه مؤثر و به طور مستقل از سوی نیروهای افغان برای انداخته می‌شود. اهمیت و نتایج این عملیات ها را بیشتر به تحلیل می گیریم. اجرای عملیات های شب هنگام نیروهای افغان در راستای گرفتاری و سرکوب تندروان مسلح دولت، فرماندهان و رهبران مخالفان مسلح تا چی اندازه مهم است؟ این سوال را در آغاز یک گفتگوی تلفنی از مجتبی پتنگ، وزیر داخلی پیشین افغانستان پرسیدم.
در مجموع عملیات است که چی شبانه باشه و چی روزانه باشه به خاطر تعلق کمی دشمن ضروری است. و چیزی که در یک عملیات بسیار مهم است به نظر ما که قانونی بودن، متناسب بودن و ضروری بودن یک عملیات است که نیروهای امنیتی من جمله در مجموع باید نظر بگیره. مطلب ما از قانونی بودنش این است که عملیاتی که ما میکنیم سابقه قانونی داره، یعنی به این مفهوم که مراحلی که برای یک عملیات به کار است، محکمه و یا سرانولی در یک عملیات گرفته باشه، قانون رعایت شده باشه که به کسی آسیب نرسه و قانون این عملیات بجا است یا بجا است، گپای است که در یک عملیات باید نظر گرفته شود و دیگه متناسب باشه باید. یعنی فکر بکنه که عملیاتی که ما اینجا انجام میتیم ضروری است یا نیست. های استعمال همه قدر قواتایی که ما در یک منطقه میکنیم درست است یا ندرست است، قوای ما بیشتر است یا قوای دشمن بیشتر است. این سه مراحل در یک عملیات ضروری است.
پتنگ صاحب، زمانی که شما به عنوان وزیر داخلی افغانستان ایفای وظیفه میکردین، تا چی اندازه به همین نقاط توجه صورت می گرفت؟
در ابتدا طوری بود که به نسبت یک هماهنگی که در بین نیروهای امنیتی وجود نداشت، خصوصا در بین جامعه جهانی و همچنان یا ناتو و نیروهای افغانی، عملیات‌های خودسرانه صورت می گرفت که پلیس در جریان نمی بود. همیشه پلیس در جریان نمی بود و زمانی که در یک منطقه آسیبی به مردم می رسید، اول از پلیس محل پرسان می شد که عملیات به چی شبه صورت گرفته، اجازه معاملات کی داده بود و چی دستاوردهای داشت و آخر پلیس مورد استجواب قرار می گرفت. حسان عزیب تصمیم حکومت بایی شد که باید یک هماهنگی در بین نیروهای امنیتی به صورت درست به وجود بیاید، یک کردانی سلوک به وجود بیاید و استخبارات تحلیل و ارزیابی خود بکنم بعد از عملیات صورت بگیره که در وقت باز نتایج بسیار خوبی داشت و مردم متضرر نمی شد. داشتن یک تحلیل و درست استخباراتی برای یک عملیات آب حیات است و به خاطر من زیادتر سر استخبارات فوکس میکنم که شما وضع افغانستان در 30 سال میبینین که جنگ‌های داخلی و جنگ‌های تنظیمی و سایر ناهنجاری‌هایی که در محیط ما هست در بین مردم به شکل از اشکال با بعضی کدورت‌های وجود داره که یک اطلاعات به موقع و درست به نیروهای امنیتی نمیده و یا برخلاف یک اطلاعات وارونه و غلط برای به یک آدرس روان میکنن و نیروهای امنیتی بدون از اینکه اقرار تحلیل ارزیابی کرده باشه با اون عملیات صورت نگیره که عملیات انجام میشه که فاصله بین مردم و حکومت میشه.
پتنگ صاحب قبلا شما در زمانی که سمت وزارت داخله را به عهده داشتید شاهد چنین موارد بودین؟
نه تنها شاهد چنین موارد در وزارت امور داخله بلکه در چند سال گذشته بله دیدیم که اکثرا عملیات ها بدون تحلیل ارزیابی استخبارات صورت گرفته، عملیات های ناکام بوده یا اونجا مردم منتظر شده و یا اونجا ایجاد فاصله در بین حکومت و مردم شده و یا ایست که به شکلی از اشکال خواسته یک کس که یک کسی را در منطقه خوش نداشت او را به نیروهای امنیتی سپردن.
مجتبی پتنگ وزیر داخله پیشین افغانستان با رادیو آزادی صحبت میکرد.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
شش و 49 دقیقه شام به وقت کابل شد. این مجله خبری ما تا ساعت 7 ادامه دارد. رئیس و شماری از اعضای شورای ولایتی فرا می گویند که مخالفان مسلح دولت در بعضی از بخشای ولسوالی های فرا و برخی مناطق دوردست مرکز این ولایت از مردم به عنوان عاشور و زکات پول جمع آوری می کنند. رئیس شورای ولایتی فرا عدم حاکمیت دولت را در این مناطق سبب این کار مخالفان مسلح دولت می داند. احمد شاه فطرت از فرا گزارش می دهد.
طالبان مسلح در تمام ولسوالی ها و بعضی روستاهای دوردست مرکزی فرا از مردم و دیاقین بر سر زمین های زراعتی مبلغ انگفت را تحت نام مالیه زمین جمع آوری می کنند. وکیلان شورای ولایتی فرا این موضوع را قابل نگرانی می دانند و از مسئولین دولتی می خواهد که جلوی این کار را بگیرد. فرید بختاور رئیس شورای ولایتی فرا می گوید عدم حاکمیت دولتی در این ساعت باعث این شده است تا مخالفان مسلح دولت به جمع آوری پول از مردم دست بزنند و این پول را در جنگ های جبهه استفاده نمایند.
نه پاملرینی ننموج دده شایدانی چی
بر اساس به توجهی ما امروز شاهد هستیم که دشمن در اکثر از ولسوالی های ما که تحت حاکمیت آنها است به هزارها لک افغانی را از مردم به گونه جبری جمع آوری می کند. این در ذات خود یک تهدید بزرگ است که مخالفان تمویل می شود و آینده این برای فرا خطرناک خواهد بود. در همین حال مقامات ولایتی فرا با تایید این موضوع میگویند که این کار مخالفان مسلح دولت نوی باجگیری و جزیه از مردم است. محمد آصف ننگ والی ولایت فرا میگوید که مخالفان مسلح دولت با این کارشان هنوز هم خود را در بین مردم نفرین میکنند. والی فرا همچنان میافزاید که بر علاوه این مخالفان مسلح دولت امسال در اکثر از مناطق مردم را به کشت کوکنات تشویق نمودند و از قاچاق مواد مخدر نیز پول انگفت را به دست آوردند. مخالفان مسلح دولت از مردم بیچاره فرا جزیه میگیرند که در هیچ کتاب این پول روا گفته نشده است. مخالفان مسلح دولت همچنان اقدامات میکنند که هیچ با مسائل اجتماعی مطابقت ندارد. به گونه مثال آنها مردم را به کشت کوکنات تشویق نموده، باشندگان برخی از مناطق استایی ولایت فرا به شرط ذکر نشدن نامشان به رادیو آزادی تایید کردند که مخالفان مسلح دولت از هر خانواده از 3 تا 5 هزار افغانی مالیه را جمع آوری می نماید و مردم محل این مالیات را از ترس جانشان می دهند. کارشناسان مربوطه می گویند که جمع آوری مالیه از سوی مخالفان مسلح دولت باعث تقویت نیروی نظامی آنها خواهد شد که برای دولت این کار سنگین تمام می گردد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید انتقال سیاسی در سوریه باید در اول ماه آگوست آغاز شود. جان کری که در واشنگتن با خبرنگاران صحبت میکرد همچنان حمله اخیر بالای ساختمان شفاخانه سازمان دکتران بدون سرحد در شهر حلب سوریه را محکوم کرد. فرشته نگاه جزئیات می‌دهد.
وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا ماه آگوست سال جاری را برای انتقال سیاسی در سوریه ضرب الاجل تعیین کرد. جان کری همچنان به بشار اسد رئیس جمهور فعلی سوریه و عامیان آن در تهران و مسکو هشدار داده گفت اگر انتقال سیاسی در سوریه در ماه آگوست آغاز نشود، آنها با اقدامات جدید آمریکا برای پایان دادن به جنگ 5 ساله سوریه روبرو خواهند شد. آقای کری در صحبت با خبرنگاران گفت تاریخ برای آغاز انتقال سیاسی در سوریه اول ماه آگوست است، یعنی تا چند ماه دیگر، یا اینکه این انتقال سیاسی انجام می شود یا که آنها خواهان یک مسیر بسیار متفاوت خواهند شد. وزیر خارجه آمریکا این را پس از ملاقاتی که نماینده خاص سازمان ملل متحد برای سوریه با وزیر خارجه روسیه در مسکو داشت گفت. جان کری همچنان عمله بالای ساختمان یک شفاخانه دکتران بدون سرحد را در سوریه محکوم کرده گفت به نظر می رسد که این راکت از قلمرو و تحت کنترل شورشیان پرتاب شده است. و همچنان افزود آمریکا خشونت را که از سوی رژیم بشار اسد و یا هم گروه های مخالف تحت حمایت غرب علیه غیر نظامیان صورت گیرد تقبیه می کند. جان کری به بشار اسد در مورد پیام های رعایت نکردن آتش بس هشدار داده گفت اگر اسد پابند توافقنامه آتش بس نباشد، عواقب را در پی خواهد داشت که یکیان فروپاشی کامل آتش بس و بازگشت به جنگ خواهد بود. وی در ادامه گفت فکر نکنم این را روسیه بخواهد و یا هم به نفع بشار اسد باشد. ایالات متحده آمریکا و روسیه در حال حاضر روی جزئیات یک آتش بس دوامدار که شامل شهر حلب سوریه باشد بحث میکنند. بر اساس گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه تا 10 روز گذشته 279 تن در شهر حلب کشته شدند. وزیر خارجه آمریکا به خبرنگاران گفت اگر استراتژی اسد این است که شهر حلب را تقسیم و یا هم بخش از سوریه را تقسیم کند، من برایش خبر می‌دهم که این جنگ این گونه تمام نمی‌شود. جان کری گفت تا زمانی که بشار اسد در قدرت است مخالفین دست از جنگ نخواهند کشید. به گفته وی بشار اسد توانایی متحد کردن کشورش را ندارد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
سازمان ملل متحد جایزه آزادی مطبوعات یونسکو را به خدیجه اسماعیلوا خبرنگار رادیو آزادی که در آذربایجان به خاطر تهیه گزارش‌های تحقیقیش زندانی است اعطا کرد. مادر خدیجه اسماعیلوا با نمایندگی دخترش این جایزه را دریافت کرد. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
سازمان ملل متحد جایزه آزادی مطبوعات جهان سال 2013 میلادی سازمان یونسکو را که به نام گلرمو کانو مسماست به خدیجه اسماعیلوا خبرنگار رادیو آزادی که در آذربایجان زندانی است اعطا کرد. خدیجه اسماعیلوا خبرنگار بالمقطع رادیو آزادی که با بخش آذری این رادیو کار میکند در ماه سپتامبر سال 2014 میلادی به خاطر گزارش‌های تحقیقیش در مورد ادعای ارتباط اعضای خانواده الهام علیف رئیس جمهور آذربایجان با فساد اقتصادی به اتهام تقلب در مالیات و اختلاس توسط حکومت آذربایجان زندانی و به 7.5 سال حبس محکوم شد. اتهامات وارده بالای خدیجه اسماعیلوا به طور گسترده مورد نکوهش قرار گرفته است. المیرا اسماعیلوا مادر خدیجه اسماعیلوا که به نمایندگی از دخترش جایزه 25,000 دلاری سازمان ملل متحد که به افتخار گلرمو کانو ایسازا نامگذاری شده است را دریافت کرد، در مراسم اعطای این جایزه در هلسنگی اظهار داشت.
ژورنالیست زاستاولایت مالچات.
زمانی که خبرنگاران خاموش ساخته می شوند، انسانیت صدمه می بیند. بنابراین تعدادی به این باورند که قتل خبرنگاران یک جنایت علیه بشریت است. کریستینا امانپور خبرنگار بین‌المللی ارشد شبکه خبری CNN قبل از آغاز مراسم اعطای جایزه برای خبرنگار رادیو آزادی خدیجه اسماعیلوا در یک کنفرانس خبری در هلسینکی گفت ژورنالیسم یک جنایت نیست. در حقیقت بزرگترین مساعدت به جامعه مدنی و پیشرفت دموکراسی است. ما برای مساعدت به جهان حضور داریم، نه به خاطر مانع شدن از پیشرفت آن. امروز عکس العمل در حال افزایش در برابر خبرنگاران قابل پذیرش نیست. ننات پیچ سرمحرر رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد از اعطای جایزه برای خدیجه اسماعیلوا استقبال کرده آن را یک شناسایی قوی از کارهای خدیجه اسماعیلوا و حق انکارناپذیر آزادی وی خوانده است.
از پیام های شما.
ولایت دایکندی مثلا سیلاب زیاد به خساره رسند در مقام بالا نگویش دولت برسنه. ما از ولایت دایکندی هستم، ولسوالی کتی منطقه قومی.
ما دانی گوری گپ میزنیم، سی نفر برادر جان دم خیزیشی مردمی خود چیره کردیم. علمی جا دم خطی اول ما ششتیم، امشب دو شو میشه که سر ما باران است. همه دولت طرف ما توجه بیخی نمیکنه. ایرمی جان نم کش کردیم، سلوی ما زنگ کش کرده، فهمیدی هیچ کس به درد ما نمیرسه.
از سه هفته به این طرف سه ولسوالی ولایت بغلان درگیری های مسلحانه بین خودی شروع شده است. ایره گویا قسم عنوان میستن که گویا قومی است، باید دولت در رابطه مسئول است مداخله کنه.
پیام های صوتی برخی از شنونده های ما را شنیدیم. تشکر از این شنونده های ما. باید یادآور شوم که شنونده های رادیو آزادی از طریق سیم کارت های شرکت مخابراتی افغان بیسیم به شماره 818 پیام های کوتاه کتبی هم به ما ارسال کردند که برخی از پیام های این عزیزان را می خوانم. جان علی عزتیار از دایکندی نوشته است که طلب کمک از پاکستان بی‌فایده است. محمد قاسم زواک از هلمند نوشته است که پاکستان هیچگاه نمی خواهد که در افغانستان صلح برقرار شود. پاکستان دشمن افغانستان است. یک شنونده دیگر ما به نام محمود روشن از ولایت غزنی از حکومت خواسته که در برابر فساد اداری مبارزه جدی کند. از این شنونده های ما سپاسگزاری میکنیم. چشم برای پیام های دیگر شما هم هستیم. آیسته آیسته این مجله خبری و نشرات امروز رادیو آزادی در همین جا به پایان میرسد. فردا ساعت 7 صبح بار دیگر با مطالب تازه و متنوع برمیگردیم. شب بخیر.